څلور بجې شوې. احمد شیباریم سلامونه د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلند یو الوتکه چې 222 پرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه له الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. رویټرز افرانس د هند د روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 13 جسدونه ترلاسه شوي دي. د الوتکه د لندن ګیټ ویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پورې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 1,900 هندیان، 350 بریتانیایان، 10 پرتګالیان او 10 د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګاب ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیز ځمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنجشنبې پورس د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریځ تر اخیص لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبې په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځ په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا دغه سیمه کې دایش خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د اصولو خلاف مظاهرې په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهرې سوله ییزې ترسره شوي، خو په جینو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ نښتې شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د ټیټولو لپاره له وشکې بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوې ده. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبې په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 360 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړي امریکا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره میلمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمېرې لرو. لومړۍ شمېره هم د 00202-2-12-2501. دوامه شمېره هم د 00202-2-12-2501. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202-2-13-1-11. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندی اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نکړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واتر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. او طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جست چې امزکو کې چې دی اوبو د امزکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي. زم په کابل کې ژوند کوم. متاسفانه د ما کور بام به کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حولې کې شنه ساحه نه لرم کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما ځان اوس کیږي یعنی سټیو بوتر نه جوړیږي په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی او بو فدی او بو اکثرا کوم یو ورخ 100% او ګورو 100% اټکل کو چې مثال کې یو ملي لیتر یو ملي ورخ وریږي او کله به 100% موږ تاسو تخمین کو په 100% کې موږ د انده کې لاندې او بو د لاسونه تر 15% د دغه او بو جذبيږي انده کو ته دا حالی عادی نورمال امزکو ته زراعتی خاوره پوکی شنا ساحه پوکی کانکریټ پوکی ایزوګام پوکی دغه امزکو کې موږ لاس 50% تر 15% اوبو جذبیږي امزکو بلاندې اوبو نور د ټول رن اف کیږي یعنی د اوبو هغه سچي اوبو ترنه جوړیږي تبخیریږي او د ساحینه فرار کیږي نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډیر زیات شوی اکثرا کورونه ته جوړ شوی او کمه ساحه کې ډیر کور جوړ شوی کور پاخه دی کوڅه پاخه دی سړک پاخه دی یعنی د زمينه د دې نه د مساحت دی او بو جست چی او د امریکلاند یو بو تغذیه شي هم دغه لاملونه دی چې موږ پاتې دا مرسکو وو دیش متره واټر ټیبل لیک خودلې په اکثر صحو کې دیش متره نه زیات دی او بعض صحو کې چې زراعتي هم ته کړي او حالت اقتصاد یا عمرانی پروژې نشته دی هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا 15 متره
مننه ډیره ډیره نور صاحب تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي نور صاحب کستاسو اجازه وي د دوی تماس پر واخلو ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی
سلام علیکم سرور سے محترم اتا تو ملمت او پروڈیوسر سے تو پدوار الله سلام
و علیکم و علیکم سلام
بغلان ولایت کې لګی سي مینا
د بغلان ولایت څخه نوم پسرلای سره مهرباني
نوما سفی الله پسرلای دی د بغلان ولایت کې لګی د سیمه
مهرباني استه پسرلای صاحب
سرور سے محترم او واقعا ملمړی د خسته خبرې وکړي د غزمنګ سیمه کې اول د زړه خپل سیمه حال در کوم چې خل دو بوس سره سرور سے دخي احتیاط نه کوي دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولي دي چې څنګه د المره وخي یو شمسي چلانه کی خو به تر ازګره پورې انداشت رواني دي چې زول رواني خل خو سره به احتیاط دي خنه ستدي ورسره لکه مال د ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر ضرورتن چې ولا ګولي دي چې کوي دوی وايي یعنی وسو چې وای د ځکه نو بره اوځي او بس جاتيږي کمیږي نه
پس رلای صاحب کلونه په خوا د سم پیادیږي تقریبا 15-16 کال په خوا زپل خمرې ته درغلې هم د کېلګي ډېر قوي پالیزونه وو هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو دي خربوزو
یاره سرور سي محترمه بالکل سري زخپلم پالیز لرم تکاله پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده
او زه کېلګي ته خپل نو د کېلګي ته حسین خیل ته تللی یم هغه تاسو ته لاند ده حسین خیل کنه
او سر خیل مونږ ته لیږي او سر خیل په خبره مونږ ته لیږي نیم ساعت لاره ده
و و زله په خمرینه وتللې مو سن خېلو ته الته د خپلوان او غوته ورغلې مو په وخت کې زما شوم مم تفلم ډېر کې خربوزي او ډېر کې کې اندواني وي د کې لګینو وایرتلې
بالکل سرور سه و سجا بکل راي سي کې لګي دوس الحمدلله ډېر امنيتي شي راي سي کې لګي وي نه مو سره ملما شي ډېر خل به وشي
حتمان درځم هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میويم ټوله کړې پالیزونه ټول سول څنګه وزيات د اوس
نا سرور سه وستو د غچې دی پالیزونه چې دی په خام دي څه پخسي ویني دي غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو
د تاسو کومه خربوزه ډیره مشهور ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي کومه نو ده نوم یې چی ده فکر کوم تماس قط سم سره کوسو همکار به بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا له سره تماس برقرار شي راځو نور صاحب ته نور صاحب دا اقلیمی تغییرات سی دی دا تنه نه په افغانستان کې دی په ټوله نړۍ کې دی ناڅاپي باد و باران سی موسمی بارانونه چې دی دغه وخت تغییر کړی دا
سبب څه کېدلی سي په افغانستان کې؟ خوب مثلا کابل کې وغه غدي تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دي خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي؟ دا د ژوند د تخنیکی عوامل سوي دي، دا ګلخانی غازونه کڅنګه نور صاحب؟
اول خو پسرلی صاحب ته خیر اغلاس وایم او خپل سلامونه ورته ځالې کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندوانې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي. یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسو ګورو چې همدغه اصلي ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او ټکنالوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه په اکثره هیوادونو کې جګړه روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغیرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسو د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې امزکا تقریبا 3.5 میلیارد کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسو ژوند کوو، دا 3.5 میلیارد کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې امزکا پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، او یو انفجارات شوی، او که موږ تاسو پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمل یخبندان و، بل لغنه اوبو پیدا شوی، بل د اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه هغه ژوند پیل شوی. بل لغنه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بل لغنه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انقراض کېدلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراکرا موږ وچې ته لاړو، د یخبندان نه اوبو ته لاړو، د اوبو نه وچې ته لاړو، د وچې نه اوس کراکرا دې ته ځو چې هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کېږي. تغییرات اقلیمی همدغه حالت ته وسي چې په فصلونو کې تغییر راشي، په آب و هوا کې حداقل د لس کالونه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغیرات اقلیم دی. د تغیرات اقلیمی فقط اوس افغانستان که متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغیرات اقلیمی یعنی منطقوي بحث نه دی. تغیرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنا افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغیرات اقلیمی شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت د هغه مملکت دی چې موږ تاسو متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه موږ ته رسیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې اتفاقات یا مورفولوژي ډیر تغییر کوي. موږ اکثرا په افغانستان کې څلور فصله لرو، اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمی د مخته شروع کیږي، کله وروسته شروع کیږي، پسرلی هم همداسې دی. اوړی اوس تاسې وګورئ تودوخه زیات شوی په اکثره معاملاتو کې. دغه لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسې که هغه سایزدانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه تشکیل شوی، چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و، کراکرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي و بالاخره دغه حرارت زیاتیږي و زمینه د دې ته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغییرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې، میندو او ښځو کې، او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې ستاسو اړیکه پرې سوه. پسرلی صاحب
او سرور صاحب ته پوښتنه وکړه چې کوم خطه کې نه ښه بازار لري.
وو دا پر ته وایي
بازار کابل ته موږ لیږو کنه.
وو
منګه کابل ته سرور صاحب چې لیږو دغه شکرپاره دی ورته وایي، او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا زرمتی ورته وایي. نو دا دوه رقمه چې دی ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر څه خرڅیږي، او دا نور چې دی هغه د دې خلک شوق نه پکې.
دا ورته وایي چې دغه شکرپاره او دغه شینمغز یا مغز سبز خټکی له نورو نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمت
لري؟ سرور صاحب محترم، ما دغه شکرپاره چې دی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکرپاره لکه د بوري نه فقط دی، نو دا ډیر خوږ دی او دا سوزنه چې دی دام ډیر خوږ دی. دا چې یعنی کله وخوري یعنی دغه شونډه د انسان د شي کوي د شي پری پری کوي، دومره خوږ دی. او دا نور چې دی هغه هم خوږ دی، خو لکه دې ته به دوه رقم ته دې ته نشي رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز مرز خو به نه کړي، یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یاره سرور سه محترم، مخکې خو مرزونه ډېر وو، اوس چې رقم دوا ورته راوتې ده چې دا ملتین دي، دا په وهو بیا موږ نو بیا دومره کلر ته مرض نه وي، نو که دوا په ونه وي بیا چنجی دي، دا چنجی وي لکه ټول خرابېږي. نو سکل خو الحمدلله دوست پورې خټکی لاشنه دي وهلي نه دي، خو چنجی لا دوست پورې سلام دي ورته ویلي، نو معلوم شي چې کله پاخه شي لدی معلومیږي چې چنجی وهلي دغه وخت معلومیږي.
مننه 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 سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب، ګوره کله کې د برازي
که درغله ماتمن که په لوخه مې ته در ووختم له سالنګه خواته اتمن درځم کله کې ته
ولې د مور خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دی اوبل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی، هغه بم واورو د کابل ده او بګورو څه وایي په کابل کې دی. اوبو پاکله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کابل نه خبرې کوم. زما نوم سید عبداللہ سادات دی او په وحدت لیسه کې معلم یم. نو تاسو ویل چې ته اوبو کمی، یو حل خو د خلکو په منځ کې یو آوازه ده، کابل کې خو ډېر د خلکو په منځ کې آوازې دي چې د پنجشیر اوبه کابل ته راړی. که دا آوازه رښتیا وي یا که د حکومت وس نه وي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاوارس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسه ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، انشاء الله اوبه کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید. دوی وایي چې په کابل کې دوی له چا وازه ده، اما دا وازه نه ده، پروژه ده چې د پنجشیر له سیند نه یو کانال راوړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره، او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله.
یو همدغه سې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی اوس سولر وهلی اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې سا ونه لري، دې لپاره سیستم د آبرسانی نشته دی. صحیح، په ټولو کابل کې داسې منظم سیستم د آبرسانی نشته دی. هغه دوی مجبور دی چې د مځکو لاندې اوبو نه استفاده وکړي. سیستم د فاضلاب نشته دی، متاسفانه دغه اوبو چې لرو دغه ککړ دی. اکثرا اوس ډېر شرکتونه د اوبو جوړ شوی چې معدني اوبو تولیدوي، هغه هم بېرویه استفاده کېږي. دا یې لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی ښه رویه ترې ښه استفاده ترینه وکړي. راغلو د پنجشیر د اوبو نه او د بند شاه و عروس نه. خوشبختانه چې بند شاه و عروس اوس پکې اوبو شته دی، ذخیره شوی، اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل اوبو تغذیه شي، یعنی مځکه لاندې اوبو د کابل یو هغه شاخصتونه دا دی چې باید همدغه بند د دې اوبو اکثر مشکلات سے جوڑی گی دے تامین کی. بل مول سی سسٹم دے آبرسانی نشتے دے پلان کی آغا پخوام پلان کی وہ سے باید دا دے پنشیر اوبو انتقال سے کابل تا. وہ سم فکر کوم آغا فازیلیتی آغا ابتدائی سرویگان شوئی دا دے ما پر نرزس ترسو خبری نو دے یو معصر پروژه دے صداغ راشی کابل تا او کابل مستقیمن دغه شبکه سازی چی او دغه اوبو تمدید چی مکوله شو سی د امزکو اوبو حداقل د امزک لاندې اوبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترینه کم شي او موږ دغه اندیښنه سی دغه موسسه کړی سی حداقل موږ 40 کال بعد یا 50 کال بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي، مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع شي. نو دغه یو لاملونه چې موږ کولی شو چې دلته ژوند دوباره احیا کړو، خلک ژوند وکړي او خلک هغه ښه استفاده ترینه وکړي. یو دا ده چې تراکم د نفوس کم شي کابل کې، دغه تراکم لاړ دي شي ولایتو ته. دغه نه وایم چې مثال هرات هم تراکم دی، نفوس زیات دی، مزار کې هم زیات دی، جلال آباد د لوی ښارونو کې اوس تراکم دی نفوس زخته زیات دی. دغه ظرفیت نه دی، نه خاوره دغه ظرفیت لري، نه هوا دغه ظرفیت لري، نه اوبو دغه ظرفیت لري چې دغه تراکم دی نفوس زیات شوی دغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي. بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو. بدیل لار همدغه ده چې بند شاه و عروس مکمله بند شي او ذخیره جوړ شي او هغه یا بهترین استفاده ترینه وشي. د قرغی اوبو باید بهترین استفاده ترینه وشي. دلته موږ سلرو چاراسیا خواته
شاتوت بند
هم بند لرو، خوا دغه سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دی و سه کار باید شروع سی، متاسفانه تر اوسه نه شروع سوی. دغه سالور درې سالور باندې احیا شي او جوړ شي احداث شي او ښه استفاده ترې نه وشي، موږ کولی شو چې د کابل د مځکه لاندې اوبو تغذیه کړو. او دغه اوبو د چکل اوبو چې د پنجشیر نه راځي، دغه هم کولی شي چې موږ د حداقل د سادانو سه کابل کې اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوی وشي. دغه شرکتونه سه اوس معدني اوبو تولیدوي، خلکو ته توضیح کوي، دغه مخنیوی وشي، موږ کولی شو سه حداقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو.
مننه مننه نور صاحب. یو ګران اوریدونکي په خاطر دې ټلیفون نور صاحب کستاسو اجازه به رواب خلو نغوړو ډیر منتظر پاتې سي. ګران اوریدونکي مهربان یاست، مایکروفون تاسو په خدمت کې دی. قطسو نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریښې دي، هغه اورو له غزنی نه، له هلمند، له قندهار.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او په مجموع کې افغانان سي په داخل او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم. جانباز کوچې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالۍ په باره کې سي اسلامي امارت باید کوشش وکړي سي په ترافي سیمو کې هغه سیمو کې سي هغه داسې وړکې وړکې مندونه یا خوړونه مو تاسې په اصطلاح ورته ویل کېږي، دا باید وتړي چې تر څو پورې په مځکه کې اوبه پیدا سي. نو دلته غزنی ولایت کې هم دغه د اوبو مشکل شته، سې اوبو د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي، چې تر څو پورې اوبه مهار نه سي او اوبه راونه تړلې سي، نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هېواد ده چې اوبه ډېر لري، خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره یې زموږ او تاسې کار نه ده کړی. سې مهار یې کړو انشاءالله، زموږ او تاسې په مځکه کې هم اوبه پیدا کېږي او د اوبو سطح رالوړېږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بند کېدای سي. نو په اوبو په بندو باید کار وسي. دا ما نظر ده. سلام،
السلام علیکم. زه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. قرباغ ولسوالۍ کې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره، معلومات نه کښې شته له څه وجې ده وروره ډېره ګرمې ده، وچکالي ده که څه چنده، تاسې په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب، له غزنی نه د مونږ دوه ګران اورېدونکي وو، دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی و چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب، اوبه څنګه مهار کولی سو؟
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله،
بله،
متاسفانه اسلامي امارت یو خو سیاسي مشکلات ده، دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي، او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت د اوبو لږ ذرا هغه لګښت یې ډېر زیات دی. که بند احساسوو لګښت یې ډېر دی، که غواړو چې د مځکې لاندې اوبو تغذیه کړو لګښت یې زیات دی، که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمینه برابر کړو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کړو، یعنی رطوبت باید زیات کړو. د دې لپاره و رښتیا دی چې باید موږ چک دمونه جوړ کړو، موږ بندونه احداث کړو، موږ مدیریت وکړو خپل ادا سطحي اوبو بخش کې. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو، موږ پرېنږدو چې دغه اوبو چې اوس روانې دي اکثره زموږ همسایه هېوادونه ته، دغه مهار کړو وکولی شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هېوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې محیط زیست بخش کې حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري، دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي، فقط کوشش وکړي چې دغه حق دغه حق چې هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترېنه استفاده وکړي.
مننه مننه. نور صاحب، د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو کار خو به حکومت کوي، حکومت بندونه جوړوي، دا غټ لګښت غواړي، په میلیونو ډالر په مصرفیږي. موږ غواړو کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي. اوس له بامه باران وسي، ډېر شړکنده باران وي، په اصطلاح ناوه کې اوبه راځي، کته بهیږي کته بهیږي، ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي لاړې خوړ ته، داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې جواب مخکې داسې تاسو راکوي. دوه نور اورېدونکي دي، هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب، که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او درنو عزتمنو اورېدونکو ته د زړه کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوو. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره استاد سره فلین کې استاد نن نه بس موضوع د اوبو د کمیش پاړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په بعضی مناطق کې اوبه مخ په کمیدو دي او اوبه کښته روان دي. زیات ځایونه اوبه نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی شوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي چې د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونیول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطحه مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پری نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو بوس وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو اوریدن کو کارکون کو تو سلام وڑان جی کوما نعمت اللہ احمد ہلمند والا تنوزاد السوالی سخم د اوبو پر برابر باندې بابر جان در تو ام چی د ہلمند والا تنوزاد السوالی دیکھی د سکوت سر مخت او دلتا د اوبو د بندو سسٹم سا کی چیر حکومت و تلی او د تیر نظام او د اوس نظام چې په حال دی دا شل کال تیر چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړی دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټول نوزاد ابا کیږي او به سیستم برابرېږي خونه کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز سر لوړپورو چارواکو پورې ورسیږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې حالته مو بنسته که دوی ته څه توصیه لري او بیا زما هغه پوښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي مهرباني.
اول خو نعمت او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثر هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی او دا هغه دې لپاره چې غورخ کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ځان استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبو نه بهرمند شي، اما څنګه بهرمند شي دا د حکومت وظیفه ده که ولایت کې دی که ولسوالۍ ده که دی که لرې پرتو قریجاتو کې دی چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدې د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې وویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه، مخکې هم اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونهشي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د سا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمې دی یا دا برمه ده یو کوبایی دی یو روټری دا برمه وهي او دوه ساعتو کې درې ساعتو کې سل متره کوچی کې کوي په درې ساعتو کې دا سل متره وهي ده بنان که سا د لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هماغه عمیق دی دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته دی. دې لپاره چې ضرورت بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کی چک دمونه جوړ کی هغه نقشه خاصې په باید سے جوړ کی دے 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 سرویگان تکمیل کی تے کم جائے کی سے اداقل مک پسلی عبول رو آغا مہار کی زمینہ دے دے مساعد کی سے عبو مہار تو خلق دے ستی عبون استفادہ ہو کی بغیر دے دینا سے برما ہو یا سو ہو یا بیمزو کلان دین عبون استفادہ ہو کی در ایتا دوارا ملکرو دماغ خیال امداغ از وابو رازو دی اوبو دی استمکاولا یا دی وسنه وضعیت تا مگو تاس اکثرا پو خارونو که غگی پو کلی یا باندو یا لر پراتو سیمو یا ولایتو که خو آغا طبعی حالت دی سورخ یا فصلون تغییر کرده یا تغییرات اقلیم دی متاسفانه مشکلات که پیدا شده در وضعیت سی وسنه پو لوی خارونو که دی زه خپل مثال ورکو د ما قام ایزوګام دی د ما ناونه سی وګو کته کیږي په حوالی کې حوالی یعنی شنا ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو سه یو وارې باران کیږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې زی کوڅه کې کوڅه وزي کانکریټ دی د هغه نم سی وزي سرک ته سرک هم هغه جوچه کانکریټ دی بلاخره مجبور دی صداغ بیاله و رود تلاشی. رود مستقیماً زی یا پاکستان تا زی یا ایران خواته دی. داغ مشکلات پو که اشته دی. مگ پو امران او انکشاف کی یو پسوان لرو دی انکشاف پایدار پو نامه. داغ پایدار پو دی مانه نده ایسی پروژه باید استحقام ولری. آقا استحقامیت پو که اشته دی. منطقه پایداری پو دی دغی که دیل پارشته دی تی موک دا طول آغا آسی پذیر نقطه تی پروژه که پیدا کی آغا پو نخه کو ام داگه سی وز کور جونه او حد اقل 40% لازمی دی سشنا ساحا باید ولری 40% دی آغا بودیجه باید وستن جول سی سه حد اقل دی محیط زیست او دی چاپریال پو برخه که آغا بی مصرف کی کور جونه او خطه او آغا کانکریت طول بند اچی یعنی مالکیت دی باند خلق سر نشته دی فقط مالک دی داغ اولی دا بس نا داغ مسئولیت هم دی حکومت دی هم دی خلق دی باید داغ مالکی آغا پایدی مطرح کی هر سو جذبی ساگان پو اولی که کینی خفر کی او شناس رها ولی ریست داغ واورا او اوبو آلتا مسیر ور کی سی داغ زخیره شی و مستقیمن
د زمینی اوبو ترینر تربیه مننه نور صاحب درې اوریدونکو نور هم پیامونه را لېږلي دي نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو
خو بس پښتنه دغه ده چې بس مسې جدي پاملره نه وشي دغه اوبو تر اوبو ډېرې کمی دي ټول افغانستان کې خصوصا کابل کښې دي
صدامونه نی کې دې د وچکالی سره خو موږ مله دغه سیمه ژغیرن درغنده او رسوالی مرحله مزه تواشه ډیر له وچکالی سره مخ یو باندې سخت کړی په وړو ځایو کې نه پټې چوکي
سلامونه نی کې له احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وختای پکتو کې جوړ او روغ اس ګل حسن زپری خبرې کوم د پکتیکا ولایت اواز خپل سوالي محترمو ډیر ښایسته موضوع ته اشاره کړې ده نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم نو لکه څنګه چې تاسې د اوبو کموالی ته اشاره کړې ده نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي بیخي دا درې میاشت کېږي زموږ په سیمه کې هېڅ باران نه ده شوی نو کوم د اوبو شش چې د مو شش ورته وایي یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللي دي بیخي کوم سهان سي دي یا برمې دي هیڅ اوبه نه لري وچې شوي دي نو بیخي وچکالي زیاته ده واښه هیڅ شی نشته د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي دلته زیات وندونه شته ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته
نور صاحب اکثرو هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو یو ګران اوریدونکی هم اوس په خط کې لرو که اجازه مو هغه به هم را واخلو ګران اوریدونکی ځان معرفي کړه مایکروفون ستاسو خدمت کې دی مهرباني
سلام علیکم سرور صاحب، ستاره مسې ورور په خیر
ته ستاره مسې شکر دې ته څنګه خې صحت ښه دی مهرباني
خدای پاک دې وساته ورور جنباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه
کوچه صاحب تاسو پیغام خو موږ په اول کې خپور کړو یو پیغام ترې لګل وي مهرباني که نور څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
زما نظر خو دغه ده د وچکالۍ په باره کې روغتیا هم وچکالۍ دلته په غزنی کې هم ډېره زیاته وچکالۍ ده نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لاوتلی نه اوسې بیا اوبو یووړ نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي نو داسې بندونه باید جوړ شي ماکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم
مننه مننه جانباز صاحب کوچه صاحب نور صاحب دموږه دوه درې اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل که تاسو تماس سره نیسئ وروسته بیا له نجیب الله صدیب سره مو مرکه کړې ده هغه د اوبو د منابعو کارپوه دی که تاسو دموږه دغو ګرانو اوریدونکو تبصرو ته یا پوښتنو ته ورلنډ سئ مهرباني نور صاحب
زه دغه ژوند ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعدار د بندو د ویالې جوړول وو د مځکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده وو په دغه باندې لږ دره بحث وکړ یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړي دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات په قریاجاتو کې ولري یو بخش چې سازګاري دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو چاره نه لرو نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاري باید موږ هم مراد سازگار کو هم خلق سازگار کو هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري که نیالګي کینوو داسې نیالګي باید کینوو چې اوبو ته کم ضرورت ولري که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي مدیریت وشي او زمینه دې ته مساعد شي چې دغه زراعت او څه سازګار برنامو ته میکانیزه شي او زمینه دې مساعد شي چې خلک حداقل هغه احتیاجات لري مرفوش
مننه ډیره ډیره احمد جاوید نور د چاپیریال ساتنې کارپو لتا سونه یو جهان مننه کو چې په دې خبرونه کې مو لمونږ سره برخه واخیسته په پاته برخه کې مو له نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده هغه د اوبو د منابعو کارپو دی دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کمی شوې دي
اوبو موضوع په افغانستان کې په خصوص توګه په کابل کې یو نوی موضوع نه ده د دوو لسیزو را په دې خوا کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشت وکړ له ګاونډي هېوادونو مهاجرین ټول په کابل کې مېشت شو او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم و په 2000 کال کې او اوس چې تاسو وګورئ دا 3.5 میلیونه رسېږي نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابعو باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیې او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي هغه بیلانس مختل شي نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیږي نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي لکه مونږ تاسو ګورو چې دا د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي دلته ګیري نوزونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور سالور سوا هکتاره ګلخانایي د ترکاری ګلخانه په کابل کې فعالیت کوي. دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې. نو دا ټول لاس پلاس شو او د ځمکې اوبو چې دی د یوازنۍ منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی متاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد دا د ځمکې لاندې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل چې ورته وایو په دې حکل کې تفصیلات راکړي، څنګه دا اصطلاح څنګه پکارول کیږي؟
بالکل ګوري، ځمکه سختارونه لري. دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د ځمکې سفره یا د اوبوي سفره ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګان چې شته دي، دلته اوبو له ډیرو کلونو راهیسې، له میلیونونو کلونو راهیسې کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي هغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمه ته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه، تبخیریږي د اوبو د دندونو له د بندونو هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویلې کېدو او د هغه جریان چې په سیندونو کې دی دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سیندونو جریان تولیدوي، او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې ته هدایت کیږي، د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع، عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کیږي، کته پل چرخې ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ پروسه کلونو کې ویل شوي وو چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یوه ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي، فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې د میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بله شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري، که موږ تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل رسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلی ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې ده. هلته پنجشیر په فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یو ځای کېږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. تاسو کولی شئ دغه ځای نه اوبو را انتقال کړئ کابل ته. بل بحث دا دی چې په دراز مدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسیانه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ، نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته عام اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودیجې ته ضرورت لري، دا شاتوت بند غټه بودیجه او زمان ته ضرورت لري، او تر پنځه تر او کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې درې سوه تر څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا به ولري، په ژره توګه کېدای شي چې پلی شي، درې کاله به وخت ونیسي. که مونږ تاسو ښه کار وکړو نو دا کېدای شي چې پلی شي او ډېرو خلکو ته اوبه ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته توصیه څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس د سپما ده، باید خلک دې باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبو بې امتحانه دي، ځمکې لاندې اوبو خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبو به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو باید انتخاب کړو، نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبو سپما کې، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسیدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کې؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته، د سپما خبره خو بیل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی سالونونه، موټر شویګانې او دا غټ شرکتونه چې په کابل کې موقعیت لري، دا ګلخانه چې ما یاد کړه، دا ټول باید مدیریت شي، دا ټول باید له کابل نه لري شي، بل ځایونو ته انتقال شي. که دا همداسې دوام ومومي، دا پنځه کاله نه چې هغه نه په نږدې راتلونکي کې د ځمکې لاندې اوبه به په همیشه توګه متاسفانه له منځه وځي.
درنو اوریدونکو، د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکې ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او آباد اوسئ.
درد رہا